دا مشال اړې ده په خبرونه کې زستا سکوربا ګل ایازم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي په هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو دا خبرونو سرټکی دا پاکستان خزانه وزیر د مالی کال 2023 24 لپاره د 14.15 کرب وفاقي بجټ وړاندې کړو پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه او شمالي وزیرستان کې د امن لپاره احتجاج کړي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکران کې د بند نړیدو سره بشري حالت د مخ کې پرتله زیات خراب شوی دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار د نوې مالی کال 2023-2024 لپاره د 14.15 کرب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د جون پر 9 د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې اساق ډار ویل چې په بجټ کې یې کوم نوې ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیایي پروژو لپاره یې 1.5 ارب روپی ځانګړي کړی دي په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپی او د دفاع لپاره 315 ارب روپی ځانګړي کړل شوی دي په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% پورې لوړې کړل شوی دي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ 2.8 ارب روپو څخه 4.5 ارب روپو ته لوړ کړل شوی دی د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپی د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرسونو لپاره 15 ارب روپی د کمیشن پرمختیایي خرص لپاره 70 ارب د لپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپی د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپی او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کول لپاره 100 ارب روپی ځانګړي کړل شوي دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ډلې غړي حماد اظهر ویلي چې د حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوي ټول هدفونه مصنوعي او غیر حقیقي دي د خزاني وفاقی وزیر اساق ډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی په روان کال کې د شایانو بیې لوړېدو سره 38% ته رسیدلې ده د خیبر پختونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا وژل دي د مومندو پولیسو چارواکو نن د جون پر 10 مشال لوتی ویل چې د پولیسو وژل شوی سپایي د برساګي تحصیل د ساپو اوسیدونکو چې بیگانه وخت نه پیژندل شو وسلوالو په ګولی ویشت پولیس وای وژل شوی سپایي هغه وخت ډیوټي کوله نه قانونه وسلوالي طریقې طالبان پاکستان ډلې د پیخې زمواري منلې ده دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په دې رستو کې پر امنیتي ساتونکو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي د بریدونو خلاف ځایي اوسیدونکو وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړي دي حکومت او امنیتي ادارې وای چې د امن پر ځای کول لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي پختون اژغورن غورزنګ وای پښتنو تا پر خپل وسایل حق نه ورکول او د ترهګری لقبل حقوی د ترقی په ځغل کې روستو پاتې دي پرون د جون پر 9 د کوټې په 9 سال کې د یوې جلسې پر مهال د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلی مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایل او شتمنۍ او د خپل حق ترلاسه کول په ګډون د امن خبره تکرار کړه منظور پښتین په خپل وینا کې ویل
پښتانه نن که بے وسه دی دوی وجی دی یو بیروزګاری ده او یو بدامنی ده د دې د پاره چې تخپل وسایل وګټي هم بیا خپل سیالي به هم برابر وي دای به مسافرو ته نوی مجبور
له جنوبی ودیسانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویل چې پښتانه خاوره په مدنیاتو وسایلو لکه تیلو ګیسو کرومایټو یورانیمو سروزرو او کویلی مالمال ده خو دوی تری به برخې دی هغه ویل چې د خپل حق او ترقۍ لپاره به دوی خپل مبارزه جاري ساتي د پاکستان وفاقي حکومت د جلسې د سرګندونو په اړه تر اوسه سندې دی بیلي خو د غزاني وفاقي وزیر اساق ډار د جون پر 9 د نوې مالی کال بجټ وړاندې کولو پر مهال ویلي چې قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا بلوچستان ترقۍ لپاره 40 روپۍ ځانګړي کړي دي بلخوا پختون اژغورن غورزنګ د خپل نیول شو غړو د خوشکول لپاره احتجاجي پرله د میرلی څخه میرامشاه ته غزولې د پرله د 13 ورځو راهیسې په میرلی چوک کې روان وو او پرون د جون پر 9 مظاهرچانو د میرامشاه پر اسلب مخې ته پرله او وهلې دي. د غورزنګ یو فعال ګیلمل وزیر پر مشالو دی چې انتظامیه د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي او نیول شوی ملګری دي خوشی کړي. د غورزنګ د مشرانو په وینا د مئی پر 10 په سیګي امنیتي پوسټا فوج د دوی ملګری عید الرحمن وزیر جلال خان او زاکم وزیر نیولې دي. او ملګرو ملتونو یو لوربا مرستندوی چارواکي د جون پر 9 خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د کا خوف کا ډیم په نړیدو سره بشري حالت د مخکې پرتله زیات خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارټین ګرافټست ویل چې په غیر عادي ډول ولکه خلک د سکلو اوبو ته ضرورت لري. نوموړي خبرداري ورکړل چې د ډیم نړیدو سره د سیلاخ ورېدو روان بهیر به په نړۍ کې د غلې برآمدات اغیزمن او د خوراکي شایانو به زیات کړي. په داس حال کې به په میلیونو انسانان کم خواړه ولري. نوموړي دا یو وبای ستونزه وبلله. د کاخوفکا ډیم د اوکراین په جګړه زپلی سیمه خراسان کې دی چې یو برخه د روس او بلې اوکراین په کنټرول کې ده. اوکراین او ماسکو د ډیم نړیدو تورونه پر یو بل پوری کوي چې دواړه خواړه ردوي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال وړي ووریدل او اوس که چر رواني غړي تر پای را سره پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم ووري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکو مالی کال لپاره د 14.5 کروڑ روپو بجټ وړاندې کړی دی. خو د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وایي په بجټ کې دوی لپاره مراد نه دی ایښودل شوی.
2033 پورې د علاقه په خپل پوبانی ودرېږي. د هغې پورې مونږ یو ټیکس منلو ته تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاری ساتو.
پښتون اژغورن غورزنګ په کوټه کې د امن او خپل حقوقو لپاره احتجاجي لاریون کړي. د پاکستان په بیلابیلو خارون کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره یې پولیس گرفتاروي.
هر څه چې څنګه پاکستانی هغه کېږي د سمونږ هر څه ټیکسونه کوي. که څه هم وي بیا هم موږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کاروبار کوونکو لخوا د تحفظ او غوښتلو لپاره احتجاج دوام لري.
نن نه مورز د پولیس سپلای مکمل ضلع بند ده او ممل مایندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستل شوی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لیتہ تاسې غواګی څنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار پرون د مالی کال 2023 څلورشتم لپاره د 14.5 کروڑ روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د نوموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 15.5 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم 15% پورې لوړې کړل شوې دي. د اقتصادي چارو پوهان وای چې تر اوسه د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرضو د پاتې قسطونو لپاره لوزلامه نه ده شوې. نو د حکومت لپاره به دا ګران وي چې د بجټ خساره پوره کړي. د بجټ مهمه برخه لشین بنیری اور
مودې 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں سکل ڈیولپمنٹ کاروبار کے لیے سستے قرضے.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دی چې پرون مازیګری د کال 2023 او 2024 لپاره د 14.5 ٹریلین روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي سملې غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د اسحاق ډار په وینا په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% لوړې کړل شوې دي او د دفاع لپاره 15.5 ارب روپۍ بیلې کړل شوې دي. دغه شان د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ د 2.8 ارب روپو څخه 4.25 ارب روپو ته لوړ کړل شوی دی. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپۍ، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرڅونو لپاره 15 ارب روپۍ، او د کمیشن پرمختیایي خرڅ لپاره 10 ارب روپۍ، لیپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپۍ، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپۍ، او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړل شوی دی.
مسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں.
په دې بجټ کې د منځنی او کم آمدن خلکو لپاره څه اسانتیاوې اعلان شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د حکومت سره د بجټ د خساري پوره کولو لپاره پیسې نشته، او یره دا چې په راتلونکو میاشتو کې د شیانو بیې نورې هم لوړې شي.
کم پنج بنیادی شیان دی پاو کی چینی آٹا گھی دال چاول پاک باندې با وزیر اعظم پیکج پتا ہے تو سبسڈی ملاوی گی خلق ہوتا، لیکن یوٹیلٹی سٹور والے چی مارکیٹ شیئر آلموسٹ 5% دے میجورٹی پاپولیشن دے اگر بدر ریلیف پیکج نہ فائدہ نہ سیاخ استے چکم بجلی بنیادی طرف دے اگر 7.91 روپے فی یونٹ سیوا کرے دے دخ کال ایڈیشنل سر چارج دے بجلی بانے 3.39 روپے اگر لگوالے دے ورسر چی گیس طرف دے اگا 310 ارب روپے ایڈیشنل برڈن پر باندھے پاسن کرے دے حکومت دخ کال اور 112% پر انکریز سوے دے اور دوبارہ حکومت طرف یہ مشکل دا دے چی دا بجلی قیمت بہم حکومت سیوا کئی بل کال کے دے گیس قیمت بہم سیوا کئی دا مطلب نش کرے حکومت با کامیاب سی مہنگائی با کم کی مہنگائی مزید چانسز دی خدشات دی چی دا با سیوا کی گی.
د خزانه وزیر اسحاق ډار د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې تحریک انصاف د تیر حکومت د ناسمو معاشي پالیسیو لکبل د کرنٹ اکاؤنٹ خساره 1.15 ارب روپو ته رسیدلې وه، او حکومت هڅه کوي چې دغه تاوان رقم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د مومن ډیم د تکمیل لپاره 12 ارب روپۍ ایښی وې، او په روان مالی کال کې ورله هم 10 ارب او 50 کروڑ روپۍ ایښی دي. دغه شان د داسو ډیم لپاره به د خواوشا 9.50 ارب روپو انتظام کولی شي. وفاقی حکومت دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې لا د آی ایم ایف سره د قرضو پروګرام نه دی بشپړ شوی. وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 8 په اسلام آباد کې د وفاقی کابینې غونډې ته وویل چې د نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف سره د لوزنامې لپاره ټول شرطونه منلي دي، او هیله ده چې د قرضو لپاره به نهمه بیا کتنه روانه میاشت منظوره شي. د نوي بجټ په اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې دا د خرچو بجټ دی، او تر اوسه دا سپیناوی نه دی شوی چې دا دومره پانګې به حکومت ته له کومه راځي. نوموړي زیاته کړه
زمون چې کوم پبلک سیکٹر ډیولپمنٹ پروگرام دی هغه گورنمنٹ چې کوم دی نو آلموسٹ مور دین چې کوم دی 1000 بلین روپیز ته چې کوم دی نو ورسو دا بجټ به چې کوم دی دی کوم دی نه فائنانس کړي. د دې کې خودو مقصد صرف دی دا چې د الیکشن کې چې کوم دی اوس روان دی، او کوم منیز دا الیکشن غټي به هغه له 50 کروڑ او 400 کروڑ روپے چې کوم دی په ډیولپمنٹل فند کې ورک لشي. بل موږ سره چې کوم غټ ایکسپینډیچر دی هغه دی چې په انرژي کې کوم سبسډیز کې خودل، نو دا هم چې کوم دی ماته جی ریالیسټک نه ښکاري. او دای مقصد دا د چپل حل موږ په انرژي پرایسز کې سمره کې دي شي اغه ریډکشن راولو چې موږ یو الیکشن طرف ته لړ شو او موږ عوام لري ریلیف ورکو.
د خزانه وزیر سګډار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 38% ده، او د آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام تکمیل د یو شمیر خندونو سره مخ دی.
شاین بوینر چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو د وفاقي بجټ په اړه باندې، او په دې اړه تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وایي وفاقي بجټ کې د زمشو ضلعو لپاره ایښودل شوي 50 ارب روپۍ کمی دي. د دوی په خبره پکار ده چې دغه زیاتې پیسې د سیمو لپاره ایښودل شوي وي. د زمشو ضلعو د ترقې لپاره د دغه روپونه علاوه په ټیکسونو کې یو کال معافی نور هم غزبل شوی ده. نور تفصیل له سیمنه د مشال اړوند خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
په وفاقي کلنی بجټ کې د زمشو ضلعو لپاره 50 ارب روپۍ خودل شوی دي. د جون په نامه وړاندې شوی بجټ کې د وفاقي وزیر اسحاق ډار لخوا د بجټ دستاویز تر مخه په دغه روپو به په زمشو زلو کې ترقیاتی او ځین نور کارونه کولای شي. په دغه بجټ د قبایلی زلو ځین خلک خوشاله نه دي او وای سیمه د ترقیاتی کارونو په لړ کې د کلونو راهسې محرومه پاتې شوی. په کار ده چې د نورو سیمو نه زیاته دغلته پاملرنه وشي. دا محمد فردوس خان صاحبه د باوتی اوسیدونکو دي او سماجی کارکونکو دي. مشاد ریډیو ته ویل د یو کال د پر ټیکس معاف کول هیڅ معنی نه لري ځکه د دوی معیشت دومره خراب دی چې کارخانه نشي جوړولې. ګینې په سبزیانو خوراکي شیانو او په نورو خود دوی نه ټیکسونه خستل کیږي. هم
بجټ کې خو د نیمې نه زیات په خساره ده. قرضې دی په ټیکسونه دی په کې سود دی په کې. دا بجټ چې کوم دی د څنګه چې دا عوام دوست بجټ دی. ګینې موږ دغه ان اف سی وارد چې کوم دی په هغه کې په هر کال کې 100 ارب روپۍ دغه د منګلرا کې کنه دغه په کار چې پی ټی وی چې غیو عملی کړی وی چې وزدا پیډی مو پنت چې دیو عملی کړی وی.
د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشاد رډو ته ویل په کار و چې دغه سیمه ته خصوصي پیکج ورکړی شوی وی. د افغانستان سره په تړه چې ویلار باندې خبره شوی وی چې دغه باید زر خلاص شي او کاروبار په شروع شي. خو دغه خبره بیا هم ونه شو.
زر ارب روپۍ دی وی کی ویچاره ال کار به مطلب 100 ارب روپۍ په دی باندې لګیږي د ترقۍ. خو مطلب خاطر خو د 66 دی په ګرون باندې چې هغه سړی موجود کې وو چې رداکار د ترقۍ یا یو میگا پروژه یا د خوشحالي شوې دي. حتی د زمو په قبایلو کې مطلب ټوله بارډر بندې د افغانستان سره روزګار پاغه باندې چاغه نه کړي چې 2033 پورې د علاقه په خپل په باندې ودرېږي. دغه پورې مونږ یو ټیکس منل ته تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاری ساتو.
په زمشه وزلو کې کارونه کیږي نو ضرورت ته کوم رقم کارونه دي او آیا دغه روپۍ به په صحیح ځایونو کې ولګي؟ د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي میر کلام وزیر د مشال ریډیو دغه پختنې په جواب کې وویل
یو نیم سال پورې د 200 پورې څه کم ارب روپۍ به دوی مونږ ته کې خو دی. په هغه کې به یا شل ولګي دی یا به دیرش ولګي. نو زما خیال نه دی چې دا هلته په ځمکه باندې هغه ځای ته ورسي. پاتې شوه د کارونو په حواله سره د ضرورت په حواله سره. اوس هم د خلکو کورونه بازارونه مارکیټونه هر څه وران پراته دي. د هغه معاوضې نه دي میلاو شوي. سړکونه په هغه لول باندې نشته. زراعت اګریکلچر په حواله سره ډېر زیات کار کېدای شي. کولو کالج او هسپتال په دې هر مت کې اوس هم لره لره کلی لره لره پراتی سیمه په داس پوزیشن باندې پراتی دي.
په کلنی بجټ کې 50 ارب روپۍ خو د زمشو زلو لپاره ایښودل شوی. تیرو کالونو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم درې کاله پر لپسې د 500 او د 600 ارب روپو ترمنځ روپۍ خودلې وي. اوس چې کومې پیسې خودل شوي آیا په دغه پیسو به ځینې کارونه و هم شي او کنه؟ خبریال شمس مومند مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
بدقسمتی دار چې تر اوسه پورې کم حکومت هم دغه علاقو لپاره څومره فنډې خېدې نو پای کې نیم هم دلته نه خرج کیږي. نیم اکثر لیب شي او واپس لاړ شي. نو اوس ګور دی چې په دې درکم 18 روپۍ کې څومره پیسې دلته خرج کیږي او څه قسم بدلون به دي کراځي.
د قبایلی ځلو کاروباریان او عام ولس بیا هم غوښتنه کوي چې دغه سیمو لپاره معاف شوی ټیکس دی تر د 2023 کال پورې وغځيږي. د دې ترڅنګ د ترقیاتی کارونو لپاره د په بجټ کې دغه نه زیات روپۍ مختص شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ته تاسو غوږی په همدې موضوع کې پات کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت د نوي کال په بجټ کې د پخوانی قبایلی ضلع او مالکن ډیویژن کې ټیکس نه ورکول موده تر یو کال پورې د غزبلو فیصله کړي. خو دغه فیصله د مالکن ډیویژن تجارتي تنظیمونو رد کړي. دوی وایي چې دوی د لسو کالو پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت غوښتلی وو او په دغه لړ کې سنت او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قراردادونه هم منظور کړل شوي وو. نور تفصیل له سیمه د مشالو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د جون په 9 نیټه اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په بجټ اجلاس کې د خیبر پختونخوا پخوانی قبایلی سمو پاټا او بیا ملکن ډیویژن کې باقاعده ټیکس لګولو مدت تر جون 2040 پورې غځولو اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې کال 2013 کې آئینی ترمیم کې یادی سیمې صوبه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی او بیا ورته د 15 کالو لپاره د ټیکس نور کولو رعایت ورکړی شو. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وایي چې ملکن ډیویژن کال 1989 کې د پاکستان سره په دې شرط شامل شو چې دلته به ټیکس نه وي. دوی چرې هم د اصلاحاتو غوښتنه نه وکړي. خو 13 ترمیم کې ملکن ډیویژن 8 ضلع د ولس د رای نه بغیر د ټیکس په چوکاټ کې راوستي شوي. دوی ته اوس هم دغه فیصله قبوله نه ده.
زه د تاجرانو د ملکن ډیویژن د نمائنده په حیثیت دا خبره 100% مسترد کوم. دا بالکل نه منم. زه په ملکن ډیویژن کې د نن نه خپل جاګر جوړ جداګانې شت چې کوم دی هغه زمون چکم دے سونه چکم دے قائدین امائدین دی زمون دا متفقہ پیسہ دے چھ ملاکن ڈیویژن کے زمون جداگانی سے ختم دو دا غلط کار شوی دے پدی دے نظر ثانی ہو کلی شیدہ ٹک شو زو سر منم
د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علی خان وئی چھ دوی پدی سیم کے ٹیکس زکر نہ منی چھ ملاکن ڈیویژن طرح گرے او بیا سیلابونو لوجہ متاثر دے بیا د سوات پخوانی والی د پاکستان حکومت نہ دسلو کال لپاره د ٹیکس نور کولو پ شرط ریاست پاکستان ته حوالہ کړو
مہربانی خبر ختم کرا اور
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس رعایت برقرار ساتلو او بیا د نورو لسو کال لپاره د غزول لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره شوي. آیا دغه یو کال موده غزول سره به د سیمې خلک مطمئن شي؟ په دا اړه د ملکن ډیویژن جیو ټی وی خبريال محبوب علي وایي:
زما سي خپل دا خیال دی چې دا بالکل د حکومت د طرفه یو پولیټیکل سټنټ دی، ځکه چې الیکشن را روان دی او په دې الیکشن دوران کې غالبا حکومت دا غواړي چې د سوات او د ملکن ډیویژن خلک چې کوم دی دا غینې خفه نشي. بنیادی خبره دا ده چې واقعي حکومت سنجیده وي او هغه د دې علاقې د خلکو سره خیر خیګړه کوله او خیر خیګړه غوښتلې، نو زما خیال دی چې هغه به کم از کم در روان پنځو کالو دپاره داسې فیصله کړې وه لکه څنګه چې په کال 2013 کې فیصله شوې وه، او هغه کې دا فیصله شوې وه چې یاره په دې علاقو کې به تر پنځو کالو پورې سب قسمه ټیکس چې کوم دی دا بنه نافذ کیږي.
په ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې د ټیکس رعایت لپاره بیا بیا تجارتي تنظیمونو سوات، ملکن، دیر او پیښور کې احتجاجونه کړي. دغې وروسته د خیبر پختونخوا په تیرې اسمبلی کې د یادو سیمو لپاره د لسو کالو لپاره د وفاقي حکومت نه رعایت ورکولو قرارداد منظور شوی. دې ترڅنګ د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق خان په ایوان بالا سینټ کې هم په دا اړه قرارداد وړاندې کړو او منظور شو. روستا د شنګلې سره تعلق لرونکي سیاسي مشر امیر مقام چې دا وخت د وزیر اعظم سلاکار دی دغه مسله کابلین د وړاندې کړه، او د هغه په وینا یو کال لپاره وفاقي حکومت په خوانی قبایلو ضلعو او ملکن ډیویژن کې د ټیکس نور کولو نیټه غزولو اعلان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل R A D I O ولیک
مشر لیدو تاسو غواګی دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین بیگا په کوټه کې یو غونډه ته ویلي چې د پښتنو د مسلو حل پدې کې دی چې پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي. د د پوینا د پښتنو په وطن کې تر ټولو لوی مسله د بیروزګاری او بدم نه ده. د غورزنګ دې جلسې ته د جنوبی بلوچستان پارلماني استاذ او د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نورو سیاسي او قبایلي مشران هم ویناوي وکړي چې تفصیل یې له کوټې نه د مشالو خبريال ایوب ترینا کوي.
د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې د جون په نهمه نیټه د کوټې په نوسار سیمه کې یوه جلسه سوي ده، په کوم کې چې د قبایلي مشرانو تر څنګ د پی ټی ایم ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. و جلسې ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د پښتنو پر مځکو او شتمنیو باندې د یو پلان لاندې په یو یا په بل شکل کې قبضې روانې دي چې موخه ځایي خلک د خپلو مځکو او شتمنیو څخه بې برخې کول دي. پر دې مهال د پښتون تحفظ موومنت سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اویل چې وطن او خاوره زموږ مور ده، او د دې د تحفظ لپاره و هرې قربانۍ ته تیار یو، او نه به څوک د پښتون قام و وسایل لټولو ته پرېږدو.
د پښتون قام په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی، هم کده لر بر وطن دی، هم کده کوز وطن د پښتون خوا دی، هم په دې باندې پوی دی، خپل دشمن هم پیژني، او خپل هغه خلک چې دا خاوره ترکی ته نه پریږدي، د خاوره یو والی ته نه پریږدي. نن که تاسو وګورئ د پښتون په خاوره باندې چې څومره وسایل دي دغه لوټ کیږي. نن د پښتون نه داسې غر نشتا چې په هغه غر کې سوری نه دی پیدا شوی د خزانه په تلاشي کې. نن دستا غرونه او دغه خاوره د تیلو ډکه ده، د ګیس ډکه ده، د یورینیم ډکه ده، د کرومای ډکه ده، د سرو زرو ډکه ده، د کویلې ډکه ده. موږ په خپل خاوره باندې جنگ نه غواړو، موږ په خپل خاوره باندې د مذهب غلط استعمال نه غواړو.
جلسه ته د وینا کول پر وخت د پښتون تحفظ موومنت مرکزی مشر منظور پښتین اوویل چې په دې ملک کې ریاست یوازې د یوې صوبې د خلکو لپاره د روزګار او ښه تعلیم او تربیه انتظام کړی دی، بلکې د ده په خبره چې پښتانه بلوڅان او سندیانې د خپلو بنیادي حقوق څخه بې برخې ساتلي دي.
پختانه نن کا ذلیل دی، پختانه نن کا بے وس دی، کا سیالی نه دا پورا، کا مسافرای ته مجبور دی، کا کور و وطن نه دا خپلای دوی وجی دی. یو بے روزگاری دا نشتی دا ډیر په وطن کې، او یو بدم نی دا د دې د پاره چې تخپل وسایل وګټي هم بیا خپل سیالی به هم برابر وي. دای به مسافرو ته نه وی مجبور، دای به تبا او برباد ژوند نه تیروي. زمونږ یو نیم روډ پښتانه مسافر دی، ورځ مونږ مند یو پکور ناشتی وی، خو پلارونه بهر ته مونږ ګوري، نو جاګه ټول په سفر دی، دلته د بچو تربیت څنګه ورشي.
که څه هم د پښتون تحفظ موومنټ د اوسنۍ غوښتنو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویل شوي، خو د پی ټی ایم د جلسې څخه له مخه د جون په نهمه نیټه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار چې کوم کلنی بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی، په هغه کې د صوبو د پرمختیا لپاره ځانګړی رقم ټاکلی دی. په دې کې د بلوچستان لپاره 50 ارب روپۍ، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ لپاره 3 ارب 78 کروڑ روپۍ ټاکلي دي. دا ډول یې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګرسو پخوانی قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره 50 ارب روپۍ ځانګړي کولو اعلان هم کړی دی.
مشال لوی تاسو غوږی هم پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شو غړو د خوشی کول لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرام شاه ته غزولې دي. دا پرلت د تیرو سلور روزو رئیس په میرعلي چوک کې روانو، او پرون رئیس مزارچانو د میرام شاه پرس کلب مخې ته پرلت وهلې دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په 10مه نیټه په سیدګي امنیتی پوسټ فوج د دوی درې ملګري نیولې دي چې تر اوسه یې هیڅ درک نه لګي. ځای پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه سندې مزار چان وای چې د خپل ملګرو تر خوشو کې دوه احتجاج ته دوام ورکوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
یاد پرلت شپږ ورځې میرعلي چوک روان وو. د غورځنګ په وینا د مې پر 10مه سیدګي امنیتی پوستا باندې فوج د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر نیولې وو، او ورځ پس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي. د غورځنګ غړي او پرلت کې ناز ګلمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې پرلت میرعلي کې وکړ، اوس یې میرام شاه ته بدل کړ. انتظامیه لخوا هیڅ سنجیدګي نه ښودل کیږي.
په میرعلي کې انتظامی کوم غور ونه کړ، انتظامیه په دې کې غافل و. بیا موږ راغلو د میرانشاه پریس کلب مخې ته مون پرلت برابرتیا وکړله. یو د مرکزی کمیټه غړی دی، یو د شمالي وزیرستان کوارډینیټر دی، د بل د بنو پی ټی ایم مرکزی کونسل ممبر دی. دلته ادارو یا فوج بیخي داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک موږ ته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زموږ غوښتنه یا ملي کړي، زموږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلت یې اوس میرام شاه کې دوام لري، تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي. په میرام شاه کې فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د پښتورګو ناروغ و، او یو بلغړی په دویمه ورځ خوشی شوی. نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې، لا پلاټانو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مې په 26مه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې لا روان ول. په میرام شاه کې په یوه پوستا باندې لامنیتی سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لوی تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې موږ په ویب پاڼه mashalradio.com دراس په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدل شئ. د فیسبوک پاڼه خوخه گئی او دا غیدل لري تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلې شئ. دروانه غړي نوې برخه ته راورسیدو تاسو یو څو خبرونو مهمه برخه و. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار د نوې مالی کال 2023 څلورشتم لپاره د 14.15 کرب روپو قومي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ساګډار وویل چې په بجټ کې کوم نوې ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیايي پروژو لپاره یې 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ډلې غړي حماد اظهر ویلي چې حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوي ټول هدفونه مصنوعي او غیر حقیقي دي. د خزانه وزیر ساګډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شایانو بای لوړېدو سره 8% ته رسیدلې ده او آی ایم ایف سره د قرضو پروګرام د یو شمېر خنډونو سره مخ دی. د خیبر پختونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا او وجل دي. د پیخي زمواري نه قانون او وسلوال لري تر کې طالبان پاکستان هم منل ده. دا په داسال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې بلې سیمو کې په دې رسټو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. پختون اجغورن غورزنګ ویل دي چې پختونو ته په خپل وسایلو حق نه ورکول او د ترهګرۍ لقبل هغه د ترکۍ په ځغل کې رسټو پاتې دي. پرون د جون پر نهمه د کوټې په نوسار کې د ویجلسې ته په خپل وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلي مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایلو او شتمنیو د خپل حق ترلاسه کولو په ګډون د امن خبره تکرار کړه. بلخوا پښتون اجغورن غورزنګ د خپل نیول شو غړو د خوشکول لپاره احتجاجي پرلت میرالي څخه میرام شاته غزولې دي. دا پرلت د تیرو سلو ورځو راهیسې روان دي او دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دوی نیول شوي ملګري خوشي کړي. خو انتظامی او پولیسو په دې اړه سندي ویډیو او ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مرستندوی چارواکي د جون پر نهمه خبرداري ورکړي چې په اوکران کې د کاخوفکا ډیم په نړیدو سره بشري حالت د مخ په پرتله زیات خراب شوی دی. د خبرونو لنډیز مواردلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د سارنی او سیړن کمیټې نوی راپور خای چې طالبانو د القاعده په ګډون له یو شمیر او نورو ترهګر ډلو سره خپلې اړیکې نه دی پرې کړي. دا راپور چې تازه خپور شوی په کې راغلي طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې کړي ژمنې هم نه دی عملي کړي. په راپور کې طالبان حکومت په قومي او نور شایانمانی سیاستوالانو تورن کړي دي. خود طالبان حکومت وایان په دې اړه د مشال رادیو د ازادي څنګه پښتونخوا ته جواب نه دی ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان لال قاعده او د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. لدی وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دای هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوی جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګر ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړي او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. لدی وړاندې پاکستان هم ادعا کړې و چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتې طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي وو چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مککال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي، او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږ بالکل تاسو زمنګ خبرونه د اپ دلاري اوریدل شي، خو صفای اوریدل شي. ساسی پام در نور رپورټون په لور راګرځوم. په اسلام آباد کې طالبانو سفارتخانه د جون پر 8مه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په مختلفو بانو د نیولو مسله یې له پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا، کوټې او په ځانګړي توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانونو کې اچول کیږي. دا پیښور پوهنتون یو زده کوونکی چې خپل نوم یې نو ویل چې واخصل شي مشاله لوتی ویل چې پر قانوني اسنادو لرورو سربیره یې پولیس گرفتاروي. بلخو د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د جون پر 9مه مشاله لوتی ویل چې د وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپاین نه دی پیل شوی. نور حال د ازمد علی شاه په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې طالبانو سفارتخانه د جون پاتمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د افغانستان د کډوالو په مختلفو بهانو د نیولو مسلې د پاکستان چارواکو سره شریکه کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پښتونخوا، کوټې او په خصوصي توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانونو کې اچول کیږي. دا پیښور پوهنتون یو زده کوونکی چې خپل نوم یې نویل غوسته مشال ریډیو ته ویل چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره پولیس گرفتاروي.
کومه جرایم سوي یا د سجرم
نمونه یا سدسه غلط کار یا ایکټ مکړه وی د هغه خلاف کوم سرکار وایو شي کاغذ په دې هواد کې وی او کاغذ مون په خپل هواد کې وی هغه هیڅ مشکل نه لري چون کې مونږه قتل د پاکستان هواد کې اوسې په قانوني توګه اوسې د هر څه چې څنګه پاکستانی هغه کېږي د سمونږ هر څه ټیکسونه کوي که څه هم وی هر څه ورکو خو بیا هم مونږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
بلخوا د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپین نه دی پیل شوی. نوموړي دا خبره رد کړې چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ پر ضد شوي مظاهرو کې کوم افغان گرفتاره کړې. خو د جون په لسمه د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ښار د ننه یې له 200 زیات افغان کډوال نیولي چې پر ضد یې د فارن ایکټ لاندې مقدمې درج کیږي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه په پیښور ښار کې شوي جرمونو کې صرف 15% ککړ کسان له افغانستان سره تعلق لري.
په پاکستان کې زیاتره قانون نافذ کوونکي ادارې په خصوصي توګه پولیس په زیاتره جرایمو کې د خپل کمزوري تفتیشي نظام پړه د هغې د پټولو دپاره اکثر دا خپل نریټیو بیلډ کړی ده چې په دې کې افغان مهاجرین، افغان کډوال یا افغان باشندگان په دې کې ککړ دي. افغان مهاجرینو کې هم بل اړخ دا مسله ده چې د هغوی سره هغه دستاویزات هم پوره نه وي، نو پولیس د هغې د دغه کمزورۍ نه فایده اخلي، خپل کارکردګي پې ښایي او دا قسمه جرایمو کې هغوی اکثر د ککړ کېدو لپاره خپل نریټیو بیلډ کوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وکیل اسد خان مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې پولیس په سټریټ کرائمز او نورو جرمونو کې افغانیان گرفتاروي او زندانونو ته لیږي چې رستو د ثبوت ته نشتوالي د وجې عدالتونه خوشې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د 9 مئی د احتجاجونو په تور یې هم له 40 زیات افغان کډوال گرفتار کړي چې رستو عدالت د ثبوت نشتوالي له وجې خوشې کړي.
د عمران خان والا چې کوم واقعیات او پاغه کې هم تقریبا 15 ناشل افغانیان داس نیول شي چې کوم بلار باندې روانو، خو چونکی پولیس اف آی آر کې 1500 پورې کسان نومینټ کول او بیا 1500 کسان خول عدالت کې، نو پاغه کې زیات تر 1500 پورې چې کم نمونه هغه افغانانو خولې د پولیس د وینا و چې نام دی هم په دغه مظاهرو کې شامل وو. او بیا په اسلام آباد کې پولیس خصوصي توګه باندې په لاهور کې او په کراچۍ کې د پیسو جوړولو یو ذریعہ هم افغانان چې دي نو دی موندلې دي.
دا ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا وخت شوخا 14 لک ریجسترډ افغان کډوال میشتي او شوخا هم دومره شمیر نا ریجسترډ افغان جون کوي. د جون په اتمه په کراچۍ کې طالبان د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار طهاری ویلي چې د جون په شپږمه د سند لزندانون څخه د یوې خزي او و ماشومانو په ګډون 25 افغانان د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,155، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو غواګی د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یاسکرو کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د شو بریدونو په خبرونو کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکو اتحادی آل پاکستان کوئل سپلایرز اسوسیشن په وینا احتجاج یې له هغې وروسته پیل کړی و چې د جون په لومړۍ نیټه په هرنای کې وسلوالو د دوی پر لارې نخه کړې وي. بلخوا د بلوچستان حکومت وای چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کول لپاره هلې ځلې کوي، خو دغه په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي. نور تفصیل بوریوال کاکړه کوي.
د بلوچستان په هرنای کې د کویلي کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کویلي پر لاریو د سوی برید په خبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دا خبره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کویلي وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری خالقداد وطنپال د جون پر نهمه مشال رډیو ته وکړه. د ویل احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی و چې د جون پر لومړۍ نیټه په هرنایي کې وسلوالو د دوی دوه څلوېښت لارۍ په نښه کړې وې.
د هرنایي ضلع د چپرپټ علاقې کې د پل د ایف سي چوکۍ په څنګ کې دوه څلوېښت د کوډلې لوډ لاریانې د ولسوي دي د دهشتګر تنظیم لخوا خونه خلک گرفتار سوی دي. نه موقع ته څه سکیورټی راغلې ده نه موقع کتلې ده. زموږ دغه د چیز موږ هر ورځ داسې وړکی وړکی واقعیات کوي خو دا ډېره لویه واقعه وه. نن نه مو ورځ داسې د کولی سپلای مکمل ضلع بند ده او مکمل میندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستی.
خالق داد وطنپال زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کویلي له کاروبار سره په مجموعي توګه شاوخوا 15 لکه کسان تړلې دي. د دې په وینا دا ډیر لوی صنعت دی او حکومت ته پکار ده چې د خوندې کولو لپاره په سمدستي توګه کوټلي ګامونه پورته کړي. خالق داد وطنپال وویل د خپل غشتنو تر پوره کېدو به د سامان وړونکو لاریو له اتحادیې آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت سره په شریک احتجاج ته دوام ورکوي. د آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت مشر نور احمد کاکړ بیا مشال رډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ نیټه په نشه سویو دوه څلوېښت ټرکونو کې هر یو ته تر 15 لکو زیات تاوان رسیدلی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو مشال راډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ او تر دې وړاندې بریدونه ټول ترهګرو کړي دي. ضیاءالله لانګو زیاته کړه چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د ده په وینا ولس باید د ریاستی امنیتی ادارو ملاتړ وکړي.
اگر آج ارنائی میں بھیج دوں فوج کو ایف سی کو
کنن موږ هرنای ته پاوز یا ملیشا ځواک ولېجو چې هلته د ترهګرو خلاف عملیات وکړي نو بیا به هم د خلک سړکونو تروزی او سیاستوال به په اسمبلی کې چغي وهي چې تاسو د سیول وکړل. موږ نه ترهګری زغملای سو او نه پوزي عملیات. هغه کومه نسی بریالي کېدای چې دوه فطرت لري. موږ به یو پریکړه کوو.
ته ډوال نیچر کوم کبي کامیاب نه هو سکتا. همې یو فیصله کرنا وګا.
که څه هم ضیاءالله لانګو دا ونه ویل چې د کویلي پر لاریو او مزدورانو بریدونه کوونکي ترهګر څوک دي خو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د کویلي په څیر قدرتي وسایلو د استل کېدو پر ضد په سویو بریدونو کې د زیاتره هغوی ذمواري بلوچ بلتون غشتونکو ډلو منلې ده. د جون پر لومړۍ نیټه چې د هرنایي په چفرپټ کې د کویلي پر دوه څلوېښت ټرکونو ډزې سوي وې د هغه ذمواري هم بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلی وه.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ایلو مشر د ټول مال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال لوی تاسو غوږی د پاکستان فوج د 2016 کال د جون پر 15 په شمالي روسان کې د وسلوالو پر ضد د زربیازه په نامه فوزي عملیات پیل کړي ول چې لوجه تر لسو لکو زیات کسان بې کور شوي ول. په دوی کې زیاتره د خیبر پختونخوا، بنو او ځینو نورو سیمو او افغانستان خوست ولایت ته کله شوي ول چې زیاتره ستانه شوي هم دي، خو ځینی لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. تفصیل فرخندا صدرا کوي.
کله چې د 2014 کال د جون په میاش کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستان نه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم و.
یار اول خپل کله هوا ډیر پایو خلک ته خلاص شان سي رسو درشنه باندې ته کړی ته مې ځو پاتو غللي بیا خو د کله په ان اول ځکه چې هر څه ته بشي کنه کوټه رنگ شي کورونا رنگ شي وي.
سید امان الله وای د پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله په کلی کې کچکور دی، خو کله چې دوه کال وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. د غشان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو.
یار بس کله بس رغه کنا داسې بس اوس ته کله برښنا پدروري ته کله صحیح نه وو.
سید امان الله وای تر اوسه خپل د خټو کور هغه سی بیا باد نه کسن چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې له 15 مینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضربې ازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې سږ کال یې 9 کاله پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته ویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسلوالو ډلو ختمول وو.
کیا وہ القاعدہ، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، کسی دنیا کے نیٹ ورک کا نام لے لیں، وہ ادھر ان کا وجود تھا.
په شمالی وزیرستان کې د ضرب ازه په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال تر 1 میلیون زیات خلک بیکوره شي وو او بازارونه او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. د شمالی وزیرستان د بیکوره شوو کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای د په بنو کې د کرایې په کور کې اوسېږي او ته کالې وشول چې د تخیلو ته نه دی تللی. ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې خو او کورنۍ یې د خپل کلی په ژوند پسې ډیره خپه ده. د میرامشاه شاه وزیر چې دا مهال په پیښور کې اوسېږي مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم حالات سم نه دي، خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپه وي. کډوالی د خزو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یو خبریاله او د ټولنیزو چارو فعال رضیا مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د خزو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کوم زنانا دي کوم د غوري پورا قبایلي اضلاع زنانا ته ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. یا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانا په الله هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو پریشانو مجھے پریشان ہو اگر نہ خلق دے پورا شوی ہو یا کہ کل آغا واپس لارد اس کا میں ایلا کوتا خلق دا خلق دا خلق دا بس اس کا من را لد اس کا سہم دا سنوی حالات بنار منشی آغا دا سنو شل.
د دغه پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلی او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو چې پکې د میرامشاه بازار سناسته شپږ زره دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرامشاه بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي
کاروبار
غینا پټا په باندې ویلوړ دی حکومت نه دا اپیل کی چې میشته دا د چکینا زر تر زره ریلیز کو چې میش بال بای تخپل رضای په غټی
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوی دی او د سروې او د معاوضو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي
تکلیف د وړ خبره او ځکه چې کورونه وران وي هغه د متون وران وي هغه اوبو مسالې وي هغه د صحت مسالې وي ډېر زیات په تکلیف کې راغلل غریبان ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغې دپاره ډېر زیات مشکلات خو بیا
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډي ام اي ویان احسان داوړ مشال ریډیو توای د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سر ته رسیدلې او په زینو کې لا هم روان دي
د پنځه چکما ازلا دي جنوبی دا شمالی دا ورکزای دا کورم دا خیبر دا د سروې عمل دا د پی ډي ام اي پلاس کې نه دا د مقامی انتظامیه په ترو باندې کې چې کومه کمیټي وی اغا علاقې ته ځي او هلته ګوري او بیا هلته نه چې کوم کیس وی اغا راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے آغا تا ڈی سی تا ورولے گی چپ
د شمالي وزیرستان برستيال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پرستنیدو کار روان دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي
تاندې هلي
تعلیم د پاره سهوله کیشته د جنا کو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تان د هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال لوی تاسې غواګي د روانې غړې اخري رپورت پر وساس پام راګرځو په خبر پښتونخوا کې د ګیس د کم فشار لکبل ګڼډ شمیر سی ان جی سټیشنونه تړلې پراته دي د ګاډو او رکشو ډرایوران وای چې ډیزل او پېټرول ګران دي او د کم فشار لکبل د سی ان جی نه هم ګټه نشي پورته کولی عام ولس وای چې د ګاډو مالکانو کرایانی زیاتې کړي او د دوی مالی مشکلات لا پیچلې شي بده بلخوا د سی ان جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر وای حکومت یې ستونزه نه هواروي نو وس یې د ګیس کم فشار پر ضد په عدالت کې مقدمه هم کړی ده نور حال په خبره وسیم سجاد راکوي
په پیښور کې په سینجی سټیشنو کې د ګیس اچولو لپاره د رکشو او ټیکسیانو اوږد قطارونه لیدل شي د ترانسپورت د کار سره وابسته خلک وایي چې په قطار کې انتظار هم وکړي او چې نمبر یې راشي نو د ګیس د پریشر د کموالي د وجه ورته ټینکۍ هم نه فل کیږي رکشا چلون کې صابر خان چې سی ان جی ته په قطار کې ولاړو مشال ریډیو ته وویل
او د مزدوري ټایم نه مونږ وځو مزدوري پورا کولې نشو بیا دا غاړې دنده باندې مونږه غسه دي غاړې والا چې بده هغه مخام کې مونږ نه دنده غواړي او مونږ خپل مزدوري نه کړي دا خوست جی دا څه شو کنه جی مونږ دا مجبوري ده چې مونږ چاته وي کنه لس روپې زیات راکنو هغه به مونږ سره جنگ کوي چې کم ماخلونو بیال تک هغه پیسو کې مونږ گزاره ډیره مشکله شو جی
د سی ان جی د ګرانې او کم پرشر لوجې د رکشي او د ټیکسي په کرایانو کې اضافه کړې شوې ده چې بوج یې په عام اولس راغلې ده د لوړو کرایانو په حق لا د پیخور پونتون زده کوونکې شفقت علي مشال ریډیو ته وویل
زه اوس د صدر نارالم د پېښور یونیورسيټي پورې نو رشقو والا ته سی ان جی باندې د اغو کم دی زمانه 350 روپۍ واخستې دیو جی کم دی دیو تدل ته مطلب سی ان جی باندې شیا نور ته مسلې راشي د اغو کم دی د عوام نظر وباسي نو په کار د دې چیک ان بیلانس شي په صحیح طریقې سره
د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن وای دوی د صوبایي او وفاقي حکومت سره په خبرو بوخت دي چې مسله حل کړي خو تر دا دمه کامیاب نه دي د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن صدر فضل مقیم مشال ریډیو ته وویل
دوی د مونږ نه ګیس کټ کوي او پنجاب لور دی پنجاب پاور لور دی په
باور هغه باندې بيزي جوړي موږ چې ګټره خبره وکړلې وفاق سره خبره وکړلې انټر تاسو سمې نه خوري او ځاله پور روان
دو سی این جی اسوسییشن غوښتنه کړې ده که چېرته دا مسله زر تر زره حل نه کړی شوه نو دوی به د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.